پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د ماسپښین 12 بجې شوې د ازادي راډیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومیټریک سیستم کې په دې وروستیو کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې نن بله جرمني د یو شمېر انجینرانو په ورسېدو سره هغه هواري شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ اتیفا بیا وایي چې موندنې ښیي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایې شمېرلو بهیر ډېر ورو مخ ته ځي. پر دې په راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې اوري ترکیه وایي ډېر ژر به د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړي. خلوم لای خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د ملګرو ملتونو د یو نوي رپورټ موندنې ښیي چې د مخدراتو کې د اداسو مرکزونو په نشه کول غیر قانوني دي. نن هغه څلور څلوېښت افغان پناه غوښتونکي کابل ته رسېدلي چې جرمني ایستلې وه او ترکیې پوځیان به ژر د آزاد سوریه د پوځ په نوم ځواکونو سره په ګډه د سوریه له پولو واوړي. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ موندنې ښیي چې د مخدراتو او د اداسو مرکزونو په نشه کول غیر قانوني دي. ملګرو ملتونو په هغه ځانګړي رپورټ کې دا خبره کړې چې د روان 2019 کال د مې پر 15 نیټه په افغانستان کې د نشې موادو د پروسس پر مرکزونو د امریکا متحده ایالاتو د هوایي بریدونو په اړه اغیز څېړي. په دې راپور کې چې نن خپور شوی راغلی د دې مرکزونو په نشه کولو په ترڅ کې ډیری ملکي وګړي هم وژل شوي دي. دا برید د مې په 15 د فرا په بکوا ولسوالۍ کې سوی و چې د برید څېړنې په هدف یونما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون استازی په ګډه دغه ولایت ورغلی و او موندنې پیل کړې وې. نن هغه څلور څلوېښت افغان پناه غوښتونکي کابل ته رسېدلي چې جرمني ایستلې وه. دا خبره د جرمني خبري اژانس ډي پي ای په یوه راپور کې کړې ده. دا اتویشتمه ډله افغان پناه غوښتونکي وو چې له جرمني بیرته افغانستان ته واستول سوه. د 2014 کال له دسمبره 120 تنه افغانان له جرمني ایستل سوي دي. په جرمني کې د افغان پناه غوښتونکو د اخراج په اړه بیلابیل نظریات موجود دي، ځکه د دې مسلې مخالفین وایي چې په افغانستان کې لا هم جګړې روانې دي او د پناه غوښتونکو ورلېږل خطر لري. شاوخوا 2.5 لک افغانانو په څو لږ تر لږه 15 کلونو کې جرمني ته پناه وړې، خو له دې دلیل لسګونه کسان په دې رایسل سوي چې په جرمني کې د پناه غوښتنې لیکونه او قضیې رد شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس 2019 کال په لومړي شپږ میاشتو کې 1,316 افغان ملکیان په جګړو او چاودنو کې وژل شوي دي. د کابل ښار په تیمورشاهي سیمه کې پرون شپه اور لګېدلی او زیات مالي تاوان رسولی دی. د خبره د کابل د امنیت قمانداني ویاند فردوس فرامرز نن سهار ازادي راډیو ته وکړه، خو نه ویل چې ولې اور لګېدلی دی. ښاغلی فرامرز ویل لدی چې په تیمورشاهي سیمه کې د پلاستیکي توکو دوکانونو اور اخیستی وو. اور وژونکو په ډېرې سختۍ له څو ساعتونو وروسته اور مړ کړ.
خیر یو وخت بسیار ما اور سرارته سوزی بسیار طول کشیده بود، چون ضرور پلاستیکی بود، بیشتر بسیار با مشکل ما اور کردیم را. حتی دو اطفایی ما تا بسیار تا صفتای دوی شب ما موجه بود وقت را کدام مشکل دیگه ایجاد نشه.
د کابل د پولیسو د ویان په خبره چې په دې پیښه کې څوک مړ یا ټپیان شوی نه دی، خو هټیوالو او مارکیټونو ته زیات مالی تاوان اوښتی دی. د کابل د لومړي حفظې شاوخوا سیمو کې ډېر تجارتي مارکیټونه او دوکانونه موجود دي، خو ویل کېږي چې ګڼ دا مارکیټونه ودانۍ پخوانی دي او سم محافظتي سیستم نه لري. د فاریاب امنیتي چارواکي تاییدوي چې په تېرو 24 ساعتونو کې په دې ولایت کې دوو میرمنو ځانونه وژلې دي. د فاریاب د پولیسو وایان عبدالکریم یوروش نن ازادي راډیو ته وویل چې یوه پیښه په هزار قلعه کلي او بله په میمنې ښار کې شوې ده. ښاغلی یوروش وایي د دې پیښو د دلیل په اړه یې پلټنې پیل کړې، خو وایي تر ډېره داسې پیښې د کورنیو شخړو له کبله کېږي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ترکیه پوځیان به ژر د آزادی سوریه د پوځ په نوم ځواکونو سره په ګټه د سوریه له پولو واوړي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د ترکیه د جمهوریت ریاست د اړیکو د مرکز رئیس فخرالدین التون نن دا خبره کړې ده. ترکیه غواړي چې د سوریه په شمال ختیځ کې پوځي عملیات وکړي. دا عملیات د سوریه په خاوره کې د شاوخوا 10 کیلومتره خوندي سیمې رامنځته کول دي. انقره وایي له دې خوندي سیمې هدف دا دی چې د سوریه 2 میلیونه پناه غوښتونکي بیرته خپل هیوادونو ته خپل هیواد ته واستوي. 3,000,000 سوریایان د جګړو او ناامنیو له ویرې له سوریې څخه ترکیې ته پناه وړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 3 ورځې مخکې ویلي چې د ترکیې په پوځي عملیاتو کې برخه نه اخلي. هغه وخت ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې کړې وې، خو یوه ورځ وروسته ټرمپ په سوریه باندې د برید په خاطر ترکیه ته ګواښ کړی و. د سوریه په شمال ختیځ کې میشت امریکایي پوځیان نورو سیمو ته تللي دي. او سپینې ماڼۍ د امریکا متحده ایالاتونو استازي جرګې ته خبر ورکړی دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د جمهور رئیس د استیزا په اړه په څېړنو کې برخه نه اخلي. ډیموکراتان په استازو جرګې کې اکثریت لري. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې پرون لیکلي چې د ولسمشر د استیزا په اړه تحقیقات ناقانونه او د امریکا د اساسي قانون پر خلاف دي. اخوا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ویلي چې ټرمپ د هغه د ادارې د نه همکارۍ په خاطر مسؤل وګڼي. د ولسمشر ټرمپ د استیزا په اړه د څېړنو د پیل موضوع وروسته له هغه مطرح سوه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکی د جولای په 15مې ټلیفوني مکالمې په اړه راپورونه خپاره سول. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ دا خبرونه بیا هم ولولې، د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومیټریک سیستم کې په دې وروستیو کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې نن به له جرمني د یو شمېر انجینرانو په ورسېدو سره هغه هواري شي.
ننګرهار په لاره کې دغه غر ښویېدلی و. هلته په افغان تلیکام دغه فایبر لاین چې ده دغه لږ زیانمن شوی او دلته لږ مشکل موږ ته را ایجاد شو.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ یا تیفا بیا وایي د دوی موندنې ښیي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمېرلو بهیر ډېر ورو مخته ځي. په تخار کې د وروستیو جګړو له امله د سلګونو بې ځایه شوو کورنیو سره تر اوسه چا مرستې نه دي کړې. له یو شمېر بې ځایه شوو سره غږېدلي وو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې ترکیه وایي ډېر ژر به د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړي. د خبرونې په 2 مئی کې د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو خاورونو کې د اف ام په 3.5 په صاف او وازي اوریدلې شي. د خبرونې پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو به هم د افغانستان د تلې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د درملو سیستم د ترمیم لپاره له جرمني افغانستان ته انجینران ورورسیږي او د بایومیټریک دستګاو په دې سیستم کې رامنځته شوې ستونزه به ډېر ژر هواره شي. د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله مل ازادي راډیو ته وویل چې د درملوک یا بایومیټریک سیستم کې دغه ستونزه د کابل جلال آباد لاره کې د غره د ښویېدو له امله د نوري فایبر د انټرنیټي لاین د قطع کېدو په نتیجه کې رامنځته شوې ده. له بلې خوا د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا بیا وایي د انتخاباتو کمیسیون تخنیکي مسلو ته ډېره توجه نه کوي او نه ښایي چې په ټاکلي وخت وکړی شي د دغو انتخاباتو نتیجې اعلان کړي. دا موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزي تعقیب کړې ده او نور تفصیل به ترې واورو.
مننه نور صاحب. د انتخابات خپلواک کمیسیون له جرمني نه دوه انجینران راغوښتي چې د بایومیټریک د سرور سیستم ستونزه ورهواره کړي. دغه کمیسیون مرستیال عصمت الله مل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بایومیټریک د سرور سیستم ستونزه د افغان تلیکام فایبر د مزید قطع کېدو له امله رامنځته شوې ده.
لږ څه مشکل پیدا شوی و. هغه هلته په ننګرهار په لاره کې د غر ښویېدلی و. هلته په افغان تلیکام دغه فایبر لاین چې ده دغه لږ زیانمن شوی و. دلته لږ مشکل موږ ته را ایجاد شو. د همدې لپاره موږ دغه انجینران نن راغوښتي دي. دوه ورځې کېږي او نن به راورسیږي انشاءالله تعالی او دا مشکل به موږ حل کړو. هلته که څه مشکلات وي هغه موږ ته ټول سرور او دغه انجینران موږ ته واضح کړي چې موږ وکولی شو دغې په رڼا کې فیصلې وکړو.
خغلی مال وای تر دې د ما سرور سیستم ته له 2000 اضافه فرمې انتقال شوې چې پاتې نورې به د ستونزې تر هواري دوه وروسته ور انتقال شي. نو دغه کمیسیون په خبره یوازي بایومټریک شوې رای ورته د منلو دي. له دې سره د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي چې د کمیسیون د غړو ترمنځ نه همغږي موجوده ده چې د چارو پر وړاندې ستونزې ورته جوړې کړې دي. خو د انتخاباتو کمیسیون مرستیال عصمت الله مل یرادوي وایي چې په لوړه کچه په دې کمیسیون کې همغږي شته. د فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي د انتخابات خپلواک کمیسیون تخنیکي مسایلو ته زیاته پاملرنه نه کوي چې د پایلو پر څرنګوالي به اغیز وکړي.
کمیسیون له بده مرغه خپل هغه تخنیکي څېړنې او تحلیل او مطالعه د وضعیت څخه کم لري. د هغوی فکر کوي چې دلته په ریزلټ شیټ او همدارنګه بایومټریک معلومات به دواړه یو شی وي او په دې کې کوم توپیر موجود نه وي د راځي د پایله اعلان ته. اما په دې باندې فکر نه دی کړی چې دغه توپیرونه رامنځته شوي دي، حتی په کار نه وه چې په سره کېناستلی وي. د دې لپاره یعنې مهالویش یا تعدیل کړي سپه کړی وي یا د سره یو تخنیکي وضاحت خلکو ته ورکړی وي چې په کوم دلیل باندې دا امر ناشونی ده.
خغلی رشید وایي د انتخاباتو د پایلو تر ژر اعلان شفافیت ته پاملرنه مهمه ده. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شول او د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د همدغې میاشتې په 28مه نیټه اعلان کړي. بله نوري صاحب.
بله فیروزه جان، له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. قدرمن اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومیټریک سیستم کې په دې وروستیو کې ستونزې را پیدا شوې چې نن بله جرمني د یو شمېر انجینرانو په ورسېدو سره هغه هواري شي. د درملک سیستم هم جرمني سیستم دی او له جرمني دغه انجینران د دې لپاره ورغوښتل شوي چې دغه سیستم ستونزې هواري کړي. خو په عین حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ یا اتفا بیا وایي چې د دوی موندنې ښیي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر ډېر ورو مخته ځي، یعنې پر تخنیکي ستونزو سربیره دغه د رایو شمیرلو بهیر ته دوی وایي چې ډېره توجه نه کیږي او دا دې ته زمینه برابروي چې د انتخاباتو د رایو په شمیرلو کې درغلي ته زمینه برابره شي. دا موضوع د ازادي راډیو بلې خبریالې ناجیه صافی تعقیب کړې ده. نن په کابل کې د اتفا مسؤلینو یوه خبري غونډه درلوده او په دې غونډه کې د دغو وروستیو څېړنو نتیجې له رسنیو سره شریکې کړې دي. بلې ناجیه جان، دوی څه وویل د اتفا مسؤلینو؟
ډېره مننه نوري صاحب، تاسې هم یادونه وکړه د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده په دغه خبري کانفرنس کې وویل چې د ټاکنو کمیسیون لوري اوسنۍ پروسه ډېره ځنډنې مخکې ځي او که داسې وي نو اندېښنې دا دي چې ممکن کمیسیون ونه توانېږي چې په ټاکلي وخت دغه پایلې اعلان کړي. ښاغلی ایوبزاده همدارنګه په انتخاباتي ټیمونو کې یو شمیر ستونزو ته اشاره وکړه او دوی ویل چې په کمیسیون باندې فشارونه راولي او په انتخاباتي ټیمونو کې له وخت مخکې سرګندونی او د کمیسیون له لوري دغه کارونو په سیستم مخکې تلل هغه انتقادونه و چې دوی مطرح کړل. دوی ویل چې که مسلکي څارنه ونه شي د تقلب زمینه به برابره شي او دا به شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. همدارنګه ویل چې په کمیسیون سیاسي فشارونه زیات شوي او د کمیسیون غړي د دغه فشار تر اغیز لاندې رانه شي او مسلکي کار باید وکړي. دوی ویل چې د ټیفا موندنې ښیي چې ممکن د انتخاباتو لومړنۍ پایلې له ځنډ سره مخ شي چې دا د سار بنسټونو له اساسي اندېښنو شمېرل کیږي. خغلی یوبزاده ویل چې د کمیسیون د غړو ترمنځ اختلافات موجود دي چې د پریکړه ستونزمن حالت ته رسولي او دا د دوی د اندېښنو یوه برخه ده. خبروي چې د دوی د خبرو یوه برخه هم وورو.
زمینی چرا میگم زمینی تقلو فرامز؟ به خاطر که کمیسیون تامی حکنون به دیتای معتبر دست پیدا نکرده و در کمیسیون چیزی که اصل است دیتای یا معلومات معتبر است. دیتا یعنی معلومات خام است، معلومات معتبر است که کمک میکنه کمیسیون به یک نتیجه مطلوب برسه.
دوی همدارنګ ویل چې د دوی د رای ورکونی له بهیر څخه مندنی خي چې په دغه بهیر کې د خزو ګډون ډیر کم رنګ وو. همدارنګ د خزو ګډون دوی 21% یادوي. په دغه بهیر کې یو شمیر نورو ستونزو ته هم دوی اشاره کوي او لکه میسون څخه غواړي چې د خلکو اندېښنو ته باید د پای ټکی کېږدي. بلې نوري صاحب.
بلې ناجیه صافی، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ یا ټیفا د مسؤلینو څرګندونې مو واورېدې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بهیر په اړه یې د خپلو څېړنو وروستۍ موندنې له رسنیو سره شریک کړې. ټیفا هم اندېښنه څرګندوي چې دغه بهیر د رایو شمېرلو بهیر ډېر ورو مخته ځي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې هڅه کوي د تلې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ او نهایي نتیجې په خپل وخت اعلان کړي. لومړنۍ نتیجې د میزان په وشتمه په پام کې نیول شوې چې اعلان شي، او وروستۍ نتیجې هم د عقرب 14 د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ دا څرګندونې تېره شپه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې 12:14 کېدونکي دي، البته د غرمې او اوس هم خطر پر دیسي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
افغان حکومت هغه هیوادونو ته چې له افغانستان سره سوداګریزي راکړې ورکړې لري په لومړي ځل داسې طرحه وړاندې کړې چې له مخې به یې د واردونکو توکو په مقابل کې هغه هیواد ته افغاني جنس صادرېږي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر شیرباز کمینزاده وایي هغه هیوادونه چې افغانستان ته خوراکي او تجارتي توکي واردوي په مقابل کې به یې افغاني توکي نورو هیوادونو ته صادرېږي. د هغه په وینا قزاقستان د دې طرحې پر وړاندې هو ځواب ویلی او له دې وروسته به له قزاقستان څخه د وړو غنمو، تازه وچو میوو په مقابل کې د تالک ډبرې د تصادریږي. افغانستان په کلنی ډول $100 میلیون له قزاقستان هیواد سره سوداګریزي راکړه ورکړه لري. د خاغلی کمینزاده په خبره کې یاد طرح له قزاقستان هیواد سره ملي شي، افغانستان ته به په کلنی ډول $1 میلیون عواید راشي. په افغانستان کې د پومبې او مالوچو فابریکې نه فعالېدل، په ځانګړې توګه هلمند کې د بوست فابریکې له کار لوېدل د دې ولایت اقتصاد په کلنی ډول 6.6 میلیون افغانۍ زیان اړولی. د دې ولایت د کرنې رئیس رفیع الله قلم ازادي راډیو ته وویل اوسمهال د امکاناتو په نشتون کې په دې ولایت کې د مالوچو فابریکې د سقوط سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې بزګران شاوخوا 15,000 ټنه پنبه خصوصي سکتور ته هر کال پلوري. د ښاغلي قلم په خبره کې حکومت په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي، په سلهاو کسانو ته به په دې برخه کې د کار زمینه برابره شي، او نن د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرني اسعار د افغانیو پر وړاندې په لاندې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 10 پوله، یو ایرو 85 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، د امارات یو درهم 1 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1,100 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واورېدل. اوس هم یو نړیوال موضوع راخلو. ترکیه وایي ډېر ژر به د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړي. دا وروسته له هغې چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له دې سیمې څخه د خپلو امریکایي ځواکونو البته د ایستلو د پرېکړې دفاع وکړه. دا موضوع زما همکار ملالۍ بشیر تعقیب کړې. په سټوډیو کې راسره دی ملالۍ جان. ترکیه ځواکونه پر کومو سیمو خپل عملیات پیلوي؟
نوري صاحب، د سه شنبې په ورځ د ترکیې نظامي موټر پوځیان او ټانکونه له سوریې سره پر پوله د تلابیت سیمې پر لور روان سوي دي. په همدې حال کې ترکیه چارواکو ویلي چې پوځ یې د سوریې او عراق په پوله د کورد ځواکونو د مخنیوي په هدف حمله کړې ده. د کورد اکثریت سوریې ډیموکرات ځواکونو یا SDF ویلي چې ترکیه ځواکونه په راس العین سرحدي سیمه کې د دوی ځایونه په توغندوی ویلي. راس العین هغه ځای دی چې د برتانیا میشتې سوریې د څار ادارې په نا امریکایي ځواکونه روانه اونۍ ورڅخه ووتل.
لدينا خارجه ترکیه عملیات پیل کړی دي. ترکیه دغه عملیاتو په دغه عملیاتو سره څه وړي لاس تراوړي هدف څه دی؟
نوري صاحب، انقره وایي د دغه عملیاتو هدف یې د سوریې په خاوره کې د شاوخوا 1.5 کیلومتره خوندي سیمې رامنځته کول دی چې د سوریې 2 میلیونه پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته واستوي. 3,600,000 سوري وګړو د جګړو او ناامنیو له بیرې له سوریې څخه ترکیې ته پناه وړې ده. په دې جګړه کې له 2011 کال راهیسې 4,00,000 کسان وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ 3 ورځې مخکې ویلي وو چې د ترکیې په پوځي عملیاتو کې لاسوهنه نه کوي، هغه وخت ترامپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبري کړې وې، خو یوه ورځ وروسته ترامپ پر سوریه باندې د برید په خاطر ترکیې ته ګواښ کړی و. ترکیه کورد ملیشی ترورستان گرنی. دا امریکا پا مشری دا سوریه دیموکرات زواکونو یا SDF لوی برخه کورد ملیشی جوڑوی. ورستا لاغا چی امریکایی سرتیر لدی سیمی ووتل کورد زواکونو چی پا سیمه کی دایشت پا ماتی ورکولو کی لامریکا سرم رست کرده و دا امریکا دا اقدام دا شاه لخوا حمله بلالی دی. ترامپ له دغې سیمې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د اقدام دفاع وکړه او ویې ویل چې له سوریې د وتلو بهیر پیل سوی دی، خو دا په دې معنا نه ده چې امریکا به کوردان یوازې پرېږدي. سپینې ماڼۍ وویل چې دا ځواکونه له سوریې څخه د باندې نه دي ایستل سوي. ترامپ د انقرې او واشنګټن اړیکې ډېرې ښې بللې دي او ویلي دي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د نومبر په 14 نیټه سپینې ماڼۍ ته ورسي.
بله ملالای جان، لطاسو نمانه قدر من اردون کو ده سوریه پا شمال که ده ترکیه ده پوزی عملیاتو ده پیلیدو پا باب مو واوریدل. البته ده یادوانی ورد بولو چه پا ده سیمه که شاوخوا زر امریکایی سرتیری لطو کلونو رئیس دیره و او ده کرد ملیشو ملاترکو ده غو ملیشو چه پا سیمه که ده دایش او نور ترهگرو دلو پا وران ده مبارزه مختبری.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو اوري، اوس هم د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوو. په کابل کې د آزادی رادیو خبریال اجمل تورمان د کابل د نن ورځو ګڼو ته کتنه کړې ده.
ویسا خپلواکی ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې لیکلي، د انتخاباتو کمیسیون له لویې ستونزې سره مخ دی. د بایومیټریک سرور سیستم خراب شوی چې اوس د درملو کمپنۍ له جرمني نه انجینران ورته راوختي. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې د سرور د خرابېدو وروسته دا خبره درنه ده چې د هندي هاکرانو لخوا یې د حق کېدو هڅه شوې. ورځپاڼه لیکي دا پیښې د بېسارو درغلیو او لاسوهنو ګواهي ورکوي چې طبیعي ده پایلې به یې هېواد ته ډېرې ناوړې او ناولې وي. ویسا وړاندې په خپله سر مقاله کې دا هم لیکي چې د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو اندېښنې ښیي چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي له سفارتونو سره اړیکې لري چې دغه خبره خپله د ناورین مقدمه کیدلی شي. سر مقاله لیکونکی وایي زموږ چارواکو ته بهرني سفارتونه د جړې او لانجې د حل مرجع ښکاري، خو په خبره یې له همدې لوري زموږ نظام کاواکه شوی، په ولس کې اعتبار ته زیان رسېدلی او ستونزې مو ډېرې شوې دي. سرخط پلواک ورځپاڼې د غزنی پوهنتون په یو درسي صنف کې د پرونی 14 پاړه لیکلي کوم چې درویش محصلان په کې ټپیان شوي. په سر مقاله کې راغلي د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو حکومت د طالبانو کار بللی دی. سر مقاله لیکونکی لیکي دا څوک دي چې شعوري دومره ټیټ دی چې په داسې کسانو برید کوي کوم چې غواړي په راتلونکي کې ښوونکي اوسي. سر مقاله لیکونکی پوښتنه مطرح کوي چې آیا دا کار د مسؤلانو له همکارۍ پرته شونی دی. ملیار من خپلواکی ورځپاڼې بیا په یوې بېلې موضوع سرمقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي چې طالبان د افغان دولت په وړاندې جګړه کې یوازې نه دي. سرمقاله لیکونکي لیکي دا ډله سره له دې چې د پاکستان ملاتړ له ځانه سره لري، په سیمه کې موجودې ټولې ترهګري ډلې هم ورنه ملاتړ کوي. د ورځپاڼې په باور القاعده ډله هم په دغو ملاتړ کوونکو کې شامله ده چې له طالبانو سره یو ځای د افغان دولت په وړاندې جنګیږي. سرمقاله لیکونکی لیکي دغه ډله له 15 کلونو راهیسې له طالبانو سره اړیکې لري او وژل شوی مشر اسامه بن لادن هم له افغانستان څخه پر امریکا د سپتمبر 12 نیټې عملیات پلان کړی و. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که چیرې طالبان القاعده ډلې سره د اړیکو د پریکون په برخه کې کومه ژمنه کوي عمل به پرې ونه کړي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور دوی نه غواړي چې یو جنګي مټ یې پرې شي.
هغه په سلګونو کورنۍ چې په تخار ولایت کې د وروستیو جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي شکایت کوي چې تر اوسه پورې د دولتي او غیر دولتي ادارو له لوري ورسره بشري مرستې نه دي شوي. یو شمېر دغو کورنیو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سړې هوا کې په آزاد فضا کې ژوند کوي او ډېر ماشومان هم ناروغ شوي دي. د تخار د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
د په تخار کې بې ځای شوې کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه پورې ستونزو ته یې رسېدنه نه ده شوې. د تخار د ولایتي شورا د معلوماتو پر بنسټ چې د وروستیو جګړو له کبله د تخار انګیخاله، خوجغار، بهارک او شهاب ولسوالۍ څخه او دغه راز د تالقانو ښار اړوند سیمو څخه څه باندې 4000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په تخار کې د جګړو له کبله بې ځای شوي کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه پورې د دوی ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې او اوس مهال له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. یو تن بې ځای شوي سرفراز په دې اړه وویل: هیڅ شی نه لرو، خیمه نه لرو، هوا سړه شوې ده، وروختونه هم کېږي او په دې آزاده فضا کې ژوند کوو، او که دولت زموږ ستونزو ته رسېدنه نه کوي نو موږ ته دې ځواب راکړي چې کوم بل خواته ولاړ شو. دغه بې ځای شوي خلک وایي چې د خزان په دې سړې هوا کې په آزاده فضا کې شپې ورځې تېروي او له کبله یې ماشومان ناروغه شوي دي. دوی له حکومت څخه غواړي چې په سیمه کې امنیت تامین کړي تر څو بیرته خپلو مینو ته ولاړ شي. یو تن بل بې ځای شوي خال مراد په دې اړه وویل: موږ د جګړو له کبله د تالقان ښار ته بې ځای شوي یو او تر اوسه پورې له موږ سره مرسته نه ده شوې. د سروې ټیمونه راځي، موږ پولیس کې نه نیسي. مخکې هم د سروې ټیم راغلی و، وزرو زارۍ مې ورته وکړې، بیا یې هم زما نوم پولیس کې ونه نیوه. بلخوا د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي هم د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې د سروې ټیمونه له خلکو سره دوګونی چلند کوي، ځکه هغه شمېر کسان چې واسطه لري ورته مرستې رسېږي خو بې واسطه کورنیو ته تر اوسه پورې مرستې نه دي رسېدلي. سروې جریان لري خو مستحقه کورنۍ نه سروې کېږي او د زورواکو کورنۍ سروې کېږي او مرستې ورکول کېږي او په رباط دښته کې زښته زیاتې کورنۍ میشت دي، تر اوسه پورې مرستې نه دي ترلاسه کړي او دغه راز د سړې هوا له کبله ماشومان ناروغه شوي دي او خپلو مینو ته نشي تللی، ځکه هلته طالبانو ماینونه خښ کړي دي. خو د تخار سیمه ییز چارواکي د ولایتي شورا تورونه ردوي او زیاتوي چې ټول بې ځای شوي کورنۍ د تالقان ښار اړوند د دشت رباط په سیمه کې په یو کم کې ځای پر ځای شوي دي او دغه راز اړینې مرستې هم پرې ویشل شوي دي. د تخار دی والی ویان محمد جواد هجری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نیوی کې در ولسوالی انګیقلا، بخاجغار و امین ګونه ولسوالی بهارک
کې پښتو د جګړو له کبله د تخار انګیقلا، خوجغار او بهارک ولسوالی څخه 2200 کورنۍ بې ځای شوې دي او دغه کورنۍ موږ د دشت رباط په سیمه کې په یو کم کې ځای پر ځای کړي دي او مرستې ورته رسېدلې دي او موږ هڅې کوو چې لا زیاتې مرستې جلب کړو او پر دغو کورنیو وویشو. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې دولتي ځواکونه د تخار، خوجغار او بهارک ولسوالۍ او دغه راز د ښار اړوند ځینې سیمې د طالبانو له وجود څخه پاکې کړي دي او هڅې کوي چې د ژمي له رارسېدو مخکې په سیمه کې امنیت تامین کړي تر څو بې ځای شوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ولاړې شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
ستاسو له پیغامونو.
زه د ننګرهار ولایت د لالګوري ولسوالۍ د تکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې د افغانستان حکومت ته زموږ دا درخواست او دغه تقاضا ده چې په افغانستان کې تقریبا درې دورې د جمهوریت ختم شولي، څلورمه دوره د جمهوریت روانه ده، خو د افغانانو عزت او خاصیت یو تنه دا سره ورځ په ورځ راکمېږي. په پرتله د ګاونډي ممالکو پاکستان له کلاس په دیلونو قانون کې اچي، همدارنګه خارجي ممالکو ته چې تګ راته کوي په دې شلو خبرو کې څوک لیوان وخوړل، څوک ځناور وخوړل، څوک ورځ همدغه سان د خارجي ممالک حکومتونو ونیول په دیلونو کې پراته دي. تمیزونه دې سړي لوټ لغل په سر لمر باندې اچولي دي. په ویډیوګانو او په فیسبوک باندې ټوله ځینې او ګورو ته همدارنګه زمونږ د چکنور په ساحه کې مولدین سل او خود خواران د الله د افري لپاره شپې ورځې سبا کوي. دوله نه چا مواد واخلې، نه چا د دو کومې یوه برخه ورکړه، چېتاتکي ورته ورکړي دوله برخه ورکوي. په دې افغانستان کې دول سل او خود شوي دوه حق او برخه نه لري. د الله پیدانه ده ارې اوسه د خپل ځان غم دي له کوم ټکرونو پیسې لګي چا کې پوښتنه ونه کړله. الله دې وکړي چې زمونږ دغه پیغام نه شي او دغه بېوزله خلکو سیالي د ګاونډیو مالکو سره سمه شي او دا کوم مجبین خلک چې زمونږ د سینور د تاخیر دي دغه برخه وسي. وسلام.
سلام چکلہ د کندهار ولایت پنجوائی ولسوالی سے خبر سر کوم. مز د پنجوائی په ولسوالی کی د تلیفونی التمن سم کار نه کی زما د مخابراتی شبکو سره دا د پښتنه د مز د پنجوائی په ولسوالی کی د خاجه ودری سم سم تلیفونی خدمات وړاندې. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښو، کور مو ودان، د افغان بي سیمه تسوتل شمیرې له لارې هم تل ډېر پیغامونه په لیکلي بڼه راستوي. تازه خان سانسور له ننګرهار لیکلي چې د انتخاباتو کمیسیون باید په خپل وخت نتیجه اعلان کړي او بهانې دې نه جوړوي. محمد قاسم زواک له هلمند بیا لیکلي د سولې خبرو ته ډېر خوشبین یو او تمه لرو چې وسله وال طالبان به د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي او افغانستان ته یو باعزته سوله راشي. دغه راز له پکتیا ججی آریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش بیا لیکلي چې باید خلیلزاد د سولې خبرې بیرته پیل کړي. کور مو ودان پیغامونه زخ زیات راستوي، موږ هم هرو مرو درته خبرو. ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 په صاف اواز اوریدل شي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو اونیز پروګرام لرو، خو تر دې مخکې فریبا ظاهر هم د شیبه سټډیو ته راغله. د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ موندنې ښیي چې په افغانستان کې د نشې توکو د اداسوي مرکزونو په نشه کول غیر قانوني او د ډیرو ملکي وګړو د وژل کېدو سبب شوی دی. ملګرو ملتونو په هغه ځانګړي رپورټ کې دا خبره کړې چې د روان 2019 کال د مې پر 15 نیټه په افغانستان کې د نشې موادو د پروسس پر مرکزونو د امریکا د هوایي بریدونو له کبله پر ملکیانو اغېز څېړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یونما نن چهارشنبه د ویلامی په خبرولو سره دا خبره کړې. د ملګرو ملتونو پر راپور کې چې نن خبر شوی راغلی، په دې بریدونو کې چې په شاوخوا شپېتو سیمو سوي ملګرو ملتونو د 14 ماشومانو په ګډون د 9 دیشو ملکیانو د مرګ ژوبلې خبر تاییدوي. دغه بریدونه د فراه د بکوا ولسوالۍ او د نیمروز د دلارام ولسوالۍ پر ځینو هغو برخو سوي چې د مخدره موادو د پروسس د مرکزونو په توګه پیژندل شوی. د کابل شهر په تیموشه سیمه کې پرون شپه اور لګیدلی و او زیات مالی تاوان رسولی. د خبره د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز نن سهار ازادي راډیو ته وکړه، خو نه ویل چې ولې اور لګیدلی و. په دې پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده رسېدلی. ترکی پوزیان به ژر د آزاد سوریه د پوز په نوم ځواکونو سره په ګډه د سوریه له پولو واوړي. د رویترز خبري اژانس تر راپور لمخې د ترکیې د جمهوریت د اړیکو د مرکز د رئیس فخرالدین آلتون نن دا خبره کړې. ترکیه غواړي چې د سوریه په شمال ختیځ کې پوزي عملیات وکړي. او د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې د چین د حکومت او کمونیست ګوند پر چارواکو به د ویزې قیودات ولګوي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمد الله وهیب وایي د نوي افغان حکومت لمړی کار به د هغو مافیایي ډلو ځپل وي چې د افغانستان څخه د نشې موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې څلور قاچاق کوونکي د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دا څلور کسان په داسې حال کې د حامد کرزی په هوایی ډګر کې ونیول شول چې په خپلو سفری بکسونو او خیټو کې 3 کیلوګرامه هیروین قاچاق کول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د درې میاشتنی راپور پر اساس په تیرو دریو میاشتو کې 55 نور کسان هم نیول شوي چې د هوایی ډګرونو له لارې بهر ته نشه یي مواد قاچاق کول. پولیسو په 14 ولایتونو کې څه د پاسه 800 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په 14 ولایتونو کې 151 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي چې هیروئین، تریاک، چرس، کیمیاوي مواد او راسته شوی کشمش پکې شامل دي.
په دې مبارزه به مونږ خبر وزارت مور داخله
له نشي موادو سره د مبارزې موینت په 14 ولایتونو کې 15 عملیات وکړل چې د نشي موادو په شکې 14 کسانی ولې دي په دوی کې 2 تنه ملي پولیس دي.
دا یادونه ورده چې په تیر یوه اونۍ کې په کابل، نیمروز او ننګرهار ولایتونو کې د نشي موادو شل خرڅونکي نیول شوې دي او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د عدلي او قضایي مرکز محکمو نږدې 40 کسان مجازات کړل. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د میزان د میاشتې پر 10 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د 9 پیښو په تړاو 10 کسان نیولي او بیا د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له 6 میاشتو څخه نیولي بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي. د یادونې وړ ده چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې 12 نور تورن کسان هم نیولي او تر هغه وروسته یې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله موهیب وایي د نوي افغان حکومت لومړی کار به د هغو مافیایي ډلو ځپل وي چې له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي.
د مواد مقتدر دپاره دلته کار دپاره بسترسازي شوې ده. دلته په فضا کې فساد دی، په سرنوالي کې فساد دی.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د فرا ولایت په ناامن ولسوالیو کې د کوکنارو کښت ډیر سوی دی.
ساش کال کښت ډیر حاصلات یې ورکړي دي. موږ خپل په ولسوالۍ کې په بالابلک کې کرل کېږي.
د انسان پر خو باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه له ډاکټر عبدالاحد قریشي سره مرکه لرو.
که سات د پر دو سات د ساته خوب هم کې بیا هم جګیږي، بیا هم هغه خپل موادو په تلاش کې اوسیږي.
د احمد جان په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله خپل اولادونه له ښوونځي څخه راوویستل.
زما چې خپل کم کسب و د ورکوټي والي نه تر اوس وخته پورې ما کړی و، هغه کار په ما ودرېده، نو بیا زما ګزاره ډېره سخته شوه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
پخوا لا ښه و سندرې مې ویلې، اوس هغه هم نشم کولی.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د ملي امنیت مشاور امن او سولې ته د رسېدو لپاره د نوي افغان حکومت لومړیتوب د هغو مافیایي ډلو ځپل بولي چې د افغانستان د خاورې څخه د نشي موادو د قاچاقو لپاره کار اخلي. حمدالله موهیب چې د نیویارک د ایشیا سوسایټي د اقاتي مرکز کې خبرې کولې، نشي مواد په افغانستان کې د جګړې د اصلي عامل په توګه یاد کړل. د زیاته کړه د نوي افغان حکومت لومړی کار به دا وي چې هغه مافیایي ډلې وځپي چې له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي. سیاسي تلګرام بیا د جرمي ډلو او نشي موادو د قاچاقونکو ډلو د ځپلو لپاره د قانون عملي کول او فساد سره مبارزه تر ټولو ګټوره او موثره لاره بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کړنی کوي.
د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي چې د افغانستان جګړه ګڼ شمیر کورني او بهرني عوامل لري چې د نشي موادو جرمي اقتصاد یې اصلي عامل دی. حمدالله محب چې د نیویارک د ایشیا سوسایټي په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل د افغانستان په جګړه کې بیلابیلې کورنۍ او بهرنۍ ډلې ونډه لري چې مالی سرچینه یې نشه یي مواد دي. ښاغلی محب زیاتوي چې امن او سوله هغه مهال امکان لري چې د نشه یي موادو مافیایي ډلې وځپل سي.
There is the economic aspect of it.
د دې جګړې اقتصادي اړخ ډیر مهم دی. لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، له نشي موادو څخه لاسته راغلي پیسې د دې جګړې اصلي عامل دی. له دې جرمي اقتصاد سره مبارزه به د راتلونکي حکومت له لومړیتوبونو څخه وي. له سولې څخه زموږ هدف دا دی چې د افغانستان ټولې سیمې له جرمي ډلو څخه پاکې کړو. موږ به دا هېواد له هغو ډلو څخه پاک کړو چې افغانستان د نشي موادو په نړیوال مرکز بدلوي.
د افغان دولت او نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوال ادارې د ګډ راپور پر اساس په افغانستان کې د نشي موادو للارې هر کال څه د پاسه 6 میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کیږي. لدې پیسو څخه یوازې 1 میلیارد افغان بزګرو او کارګرو ته رسیږي او پاتې ټولې پیسې د جنگي او ترهګرو ډلو جیبونو ته لویږي. افغان دولت په دې وروستیو وختونو کې له امریکا متحده ایالاتونو څخه غوښتي چې له طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال دې له دې ډلې څخه وغواړي چې د نشي موادو د کښت، قاچاقو او تولید په اړه هم خپل دریځ روښانه کړي. د مشرانو جرګې پخوانی غړي او سیاسي کارپوه رڼا ترین په دې باور ده چې د نشي موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې تر ټولو ګټوره او مؤثره لاره د قانون عملي کول دي.
د مواد مخدر د پاره دلته کار د پاره بستر سازی شوی ده. دلته په قضا کې فساد دی، په سرنوالی کې فساد دی، په خاصو ادارات چې د همدغه مواد مخدر د پاره جوړ شوي دي په هغه کې فساد دی. تر هر څه لومړی د فساد له منځه وړل، د قانون پلي کېدل دي په افغانستان کې باید پر دې باندې کار وشي.
افغان دولت په داسې حال کې د نشې موادو د قاچاقونکو د ځپلو او طالبانو د مالی سرچینو پر وشغلو ټینګار کوي چې د نشې موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونه له لسو میاشتو راهیسې درېدلي، خو افغان ځواکونو په یوازې ځان په کابل، فراه، ننګرهار، لوګر او پکتیا ولایتونو کې یو شمېر ورته بریدونه کړي دي.
محمد ایا سنکو چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله موهب د وروستیو څرګندونو په اړه راپور اوروه. وس فرای ولایت زو او هلته د کوکنارو د کښت حاله خلو. د فرای ولایت محلي چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت لږ سوی دی. د فرای ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس محمد رضا منیر ازادي راډیو ته وویل که څه هم په روان شمسي کال کې طالبانو څو ولسوالۍ نیولي او هلته دولت د کوکنارو بوټي نه دي اړولي، خو بدیلو کښتونو او عامه پوهاوي پروګرامونو د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت 2000 هکټاره راټیټ کړی دی. له بلې خوا بیا د فرا ولایت نا امن ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې سږ کال د فرا ولایت په ځینو سیمو کې ډېر کوکنار کرل سوي دي. په دې اړه زموږ همکار حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
سږ کال په فرا ولایت کې د نشه یي موادو د کښت او تولید ډېروالي د افغان امنیتي ادارو پام ځان ته راړولی دی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس دوی سږ کال د طالبانو نږدې 2 میلیون ډالرو په ارزښت نشه یي مواد له منځه وړي دي. د فراه ولایت درې بزګران عبدالستار، سید احمد او نظر محمد وایي چې سږ کال د خاک سفید، پشترود، بالابلوک او بکوا ولسوالیو کې خډیر کوکنار کرل شوي او تریاکي ټول شوي دي.
سږ کال کښت ډېر حاصلات یې ورکړي دي. موږ د نور ولسوالیو درک نه موږ خپل په ولسوالۍ کې په بالابلوک کې کرل کېږي.
بالابلوک یې تر پروش کال پورې وړن کال ډېر و. هغه ځای چې دولت کنټرول کمی هلته تاریخ ډېر کړی کېږي. دا څو کاله خو وروره ده، خو ما نه دي لیدلي دا درې څلور کاله چې کمپین راست. په بلابلک منطقه کې خاص دغه تاریخ دی، دغه یې ګټه ده.
تاریخ ډېر کړل کېږي. له کوم کښتګر سره کومک سوی چې مثلا دی دا تاریخ پرېږدي چې مثلا دی غنم وکړي بل کې شاور دی وکړي یا نه ورسره کېږي. چې زموږ ستاسو وطن خراب دی په تاریخ خراب دی، زموږ ستاسو وطن چې دربدار دی په دغه دی.
فراه ولایت د نشه یي موادو د کښت او تولید ترڅنګ ایران او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی دی. د فراه د ولایتي شورا غړی ګل احمد فقیری په دې ولایت کې ناامنۍ او د دولت له واک څخه د ځینو ولسوالیو وتل د کوکنار د کښت لاملونه دي.
کښت تریاک غیر از ساحات
هغه سیمه چې د دولت په واک کې نه دي هلته بزګر تریاک کوي او د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا یې ملاتړ کیږي. د تیرو څو کلونو په پرتله په 1499 کال کې د کوکنارو کښت او حاصلات هم کم شوي دي.
د فراه ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست دا مني چې سږ کال په دې ولایت کې د نشه یي موادو د اړولو پروګرام نه دی عملي شوی، خو د ریاست دا ادعا هم کوي چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې 40 رقم شوی دی.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او رشپن مزنی سپو سربیره په 0.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس انسان پر خو باندې د نشي د ناوړه غیزو په اړه خبرې کوو. طبي ډاکټران وایي چې نشي مواد په تیره بیا شراب د انسان خوب ګډوډ کوي. که د معتاد د خوب ګډوډي دوام وکړي نو یو شمېر ذهني او جسمي فعالیتونه هم ګډوډ کیږي. دا چې نشه په لنډ مهال او اوږد مهال کې د انسان پر خوب نورې څه ډول اغېزې لري، ولې نشه د انسان خوب غیر منظم کوي او په کوم حالت کې نشه د انسان پر خوب ناوړه اغېزې کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان پر خوب څومره ناوړه اغېزې لري.
بېخوبي د ځینې د یو سبب د وجې ځینې منځ ته راځي.
که زنی بی خوبیگانی چی ده ده گزاره و سیگی بعضی متوسط وقت پر لکه دیو افتی نتریو میشتا پوری چی ده بی خوبی ویدی تا گزاره پستلا و نور کیگی او بل چی ده فردمال دیو میشتا ترشپگو میشتا پوری ده متوسط دیتا ورکی دشپگو نمیشتا نزیاد چیشی دیتا یا مزمن شکل بانی بی خوبی ورتا ویل کیگی په هغه اشخاصو کې چې روزمره خپل عادي زندگی خپل کې په دې اشخاصو کې لیدل کیږي پروګ دو کسانو کې بیخوبی خو یو غټ عامل دی ځکه د دې لپاره چې د یو سبب له وجې ځینې هغه روک شوی دی چې د هغې علت پیدا کول یې پکار دي د څیش د وجې ځینې دی چې د بیخوبی ورته پیدا شوی ده.
روګ د کسانو باندې د دې بیخوبی ناوړه اغیزه څه ده؟
ناوړه اغیزه خو د بیخوبی یو خبره دا ده چې په خپله د توجه او تمرکز د انسان ختمیږي. توجه و تمرکز داد انسان ختمیگی، در روزمره کارون و قابلیت بیا نلری او حافظه ضعیفه کیگی، دا مسائل ما بین ترزی یعنی روزمره کارون خود نشی کوله نشی دی بی خوبی دی وجه زنی.
اوگد محال که نو دی بی خوبی لعملا معتادین کم استون سر مخمخ کیگی؟
معتاد خپل پزای بانی معتاد پاتی کیگی و کم موادو بانی چه دی اختوی نو همه موادو پا سرچ پا تلاش کیگی ترسو اغا مواد پیدا کی او د هغه موادو په واسطه باندې دوی ځان ته د فرار لار لټوي او بیا وروسته د هغې ځینې دوی آرامیږي او کله چې هغه مواد نه پیدا کړي دوی همدغه ترتیبه سرګردانه بې خوبه او ډېر مسایل ورته پیدا کیږي ورته سردردي ورته پیدا کیږي ورته فردن بېحالي پیدا کیږي روزمره کارونه خپل نشي کولی توجه تمرکز نه وي.
ولې ډاکټر صاحب دا نیشه د بې خوبي لامل ګرځي خصوصا په روغ د کسانو باندې؟
نیشه تر نیشه پورې فرق کوي. اوس موږ تاسې نیشه هر یو ته نیشه ویل کیږي الکولیس ته چې الکول هغه کوي هغې ته نیشه ویل کیږي چې اپیوم استعمالوي یا فرنه چرس استعمالوي نور څه مواد دي چې هغه استعمالوي هغوی یو اندازې پورې فردن بعضې مواد دي چې هغه استیمولان دي په وجود کې او بعضې مواد دي چې هغه داسې یو ډپریشن غونې ته ډپریزان تاثیر ځان دپاره لري لکه یو د هغې ځینې فردن اپیوم دي اپیوم چې دی یا فردن خپله هیروین دي یا مورفین دي یا د هغې مستحضرات دي دا په خپله چې دی د درد ورکوي د وجود ځینې او سبب د کاذبې خوشحالي کیږي نو په هغه صورت کې چې مواد نه اوسیږي دوی سرګردانه ګرځي الکول چې دی خوب تکه تکه کوي.
کوم حالت کې بیخوبی دوی ته رامنځته کیږي؟
بیخوبی د دوی چې دی په چې نیشه ونه کړي او په عادي حالت کې اوسیږي دوی ته بیخوبی پیدا کیږي.
څومره بیخوبی رامنځته کیږي؟ مدت مشخص ده؟
مقصد دا ده چې هر انسان کې بیخوبی فرق کوي نظر دیار انسان
خوب مجموع کی
مجموع کی فرد مال دوی ته بی خوبی پیدا کیږي ورته نو بی خوبی زن معنا دانه ده چې دی هغه خو فرش نه ای که سات د پر دو سات د سات خوبم کی بیا هم جګیږي بیا ما خپل مواد په تلاش کې اوسیږي د مواد د پر سرچ کی مواد پیدا کی نو دی له وجه نور ورته بی خوبی ورته پیدا کی.
بی خوبی کوچنیان باندې څه اغیز لري؟
په ټولو باندې تاثیرات لري. یوه خبره ده چې په ټولو کې توجه تمرکز ختمیږي او سبب د ماشومانو کې د جسی او حالت مابین ته راځي چې فردمال استراب خواته ځي استرابی حالت مابین ته راوړي او په میندو کې هم چې دی حتی د ډپریشن سبب کیږي ځکه چې د ډېر بې خوبي د وجه ځینې د دوی چې د دماغي حالت چې دی ښه کار نه کوي. بیا
ځینې کسان بیا دغه ماشومانو ته ځینې مخدره توکو ورکوي یا ځینې داروګانې ورکوي، آیا بیخوبي لامل نه کیږي او د احتیاط سبب نه کیږي دوی ته؟
د احتیاط سبب کیږي، د بیخوبي سبب نه کیږي ورته ځکه چې په خپل هغې کې خوب شته که نه یو آرامش مابین ته راځي یو ریلکزیشن مابین ته هغې خطر خوب ته ځي او د احتیاط سبب کیږي که چېرته زیات وخت دپاره استعمال شي دوه درې هفتې نو بیا د احتیاط سبب ګرځي.
د انسان پر خوب باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه مو له ډاکټر عبدالحق قریشي سره زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر 2 شپږ نیمه ځنی سپوخ پریږي او اوسته خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو احمد جان ته نشي مخکې پاپړ خرڅول او د ورځې به تر 1500 افغانۍ پورې ګټه وټه درلوده، خو کله چې محتاط سو نه کاروبار ځنې پاتې سو او اوس ته بل د لاس ګټې ته ناست دی. احمد جان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی په جوړغونې آواز وایي، وړو ماشومانو مې په مځکو کې کار کوه چې زما د نشو لپاره پیسې برابرې کړي. دا چې احمد جان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی او اوس ولې غواړي چې نشه پرېږدي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
تر نشې مخکې مې قالین بافي کوله، هغه وخت په پاکستان کې موږ ژوند کوو، نو تقریبا ډېر وخت مې قالین بافي وکړو. واته کاله بیا ما واده وکړو، نور بیا په دغه قالینو کار کې ګزاره نه کېدله. بیا مې داسې یو کار وکړو چې دغه ځانته مې یو موټر سایکل را پیدا کړو، په هغې باندې مې د دوکاندارانو ته چپس و پاپړ خرڅول. 1500 مې ګټلي، 1000 مې ګټلي، 800 مې ګټلي دي. زما یو ترو دی به چرڅه کوو، ما ته بل چې بچی کله دغه مال خرڅوي اخوانه چې راځي، ما ته ځان سره یو پوڼی چرس راخله. په یو ورځ مې دا چرس راواغسه په 1300 پی پوړۍ د ریګي په لوسۍ د پیښور نه. نو داسې روانو مزان سره مې فکر وکړو چې دا کاکا دا چرس وهي دی کې څه مزه ده، ته راځه د دې مزه واخله. نو داسې د یو ګني پټی او د ګني پټي ته ننوتم، او هغه سګرټ مې نشو جوړولی، خو یو قسم مې جوړ کړو. دا مې ووهه چې و مې ووهه، کله چې په موټرسایکل دا سپور شوم، نو ماته داسې یو لذت غوندې په دې کې ښکاره شو. د ماغې نه پس زه په دغه چرسو باندې واوښتم. نو بیا تقریبا ډیر وخت بعد ما دا غزینه کور بار کو دلته راغلم. کله چې دلته راغلم تقریبا یو میاشت دلته ډیر پاک وګرځیدم. بیا یو میاشت بعد الله تعالی ما ته بیرته توان او توفیق راک، ما خپلم دغه د پاپړو کار دلته شروع کو، زرن مو واغسته. په دې کې یو ورځ دغه سی الکان راغله، او هغه الکانو به دا تاریاک سکو، ما خود چرسو عمل کو. نو زه داسې یو خواته تې نه کېناستم، یو دوه دمه مې دی سره کش کړ، دی سره مې ځان پیوند کړ. اتلس ورځې مې دی سره دا تاریاک ووهل. اتلس ورځې بعد چې ما تاریاک پرېخوسته، په ما یو رقم مریضي راغی، سال شوم، لاړم شفاخانې ته. زه چې شفاخانې نه راغلم، بله ورځ د کار نه راغلم، دغه حالت راغی. ما ته ویل راکه 1000 روپۍ، ما ته پیسې ډېرې وې، کاروبار مې خو یو په دوه د پاکستان نه مې دلته کار خښو. زرګون مې ورته را وویسته، ور مې کړه دی دا زرګون واغسته، ولاړه سړی ځان سر را وسته کېناستو. دا شیشه په هغه دغه کې واچو، ومې ووهه. ما چې خدای شته دا شیشه ووهه، نو زه خو واده کړی وم. کور ته چې راغلم نو سبۍ چې شو، ما ویل چې هو هو، مزه خو ټوله په شیشه کې دی. نو قربان د هغې نه بعد زه عملي د شیشه شوم. دغه دوه تو نیم کاله کېږي زما چې دغه شیشه عمل کوم، خو زه چې بې پیسو کړم، نایت بار یې کړم، په عالم کې وشرمولم، د دوو روپو یې کړم دغه شیشه کړم. ولې چې ډېر یو بد عمل دی چې سل د په دې نشې ورکې 1500 همداسې در نځي، د کور بر برکت بالکل ختموي. اولادونو به مې مرچک ټولول په پټو کې، او هغه پیسې به ما اخیستلې، په دې مردار شي به مې ورکول. زه ډېر زیات د اولادونو دغه یم، اعتبار مې بیل وده، کاروبار مې بیل وده. زما چې خپل کم کسب وده ورکوټي والی نه تر اوس وخته پورې ما کړی و، هغه کار په ما ودرېده. نو بیا زما گزاره ډیره سخته شوه، بیخي سخته، تر دې حده پوره شو چې بچی مې د سبق نه مې وویستل. واړه واړه بچی مې، هغه زما د پاره په پټو کې به کار کوو، هغه پیسې به راوړلې، ما به د کور کې اغستلې. بس مجبوره شوم دغه شفاخانې ته راغلم. اوس انشاءالله زما کوشش دا دی چې زه دغه شفاخانې د امیدونو ډکه جولۍ ویسم، خپلو بچو دپاره او خپل مستقبل دپاره.
ټولنیزی شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اشرف یو پخوانی سندرغاړی دی، د پخوا ډېر مینوال درلودل. هر شپه به خلکو د شادیو محفلونو ته باله، او له دې لارې به یې ډېرې پیسې پیدا کولې، خو اوس یې آواز خراب سوی دی. نه یې څوک سندرې خوښوي، او نه یې هم خپلو محفلونو ته وربولي. دا چې د اشرف آواز ولې خراب سو، اصل کیسه څه ده، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا خیریت دې څه پیښه شوه؟ نپویگم چه پیکا شوا
دا و نرمندانو سندری والی باس کری
نپویگم دیر وقتی هم دای دوی بیا سندری پری خودلی
که دای چه بیر دای شروع کی چای بچکی
نا بیر دای نشروع کوی آغا دی تبلیه و نور سامانونه طول کرل
خواهی دا خوی ریختی هم سامانونه طول کرل
کاکا ورطوه چه بیر تا سندری شروع کی
استازا و استازا دا سندری مو والی باس کری
بس دای آجی صاحب دیر سندری مو ویلی نور نشو مویلی
ولی نشو ویلی
بس دای نیمش پاش بانو
نو چه دای چه نیمش پاش با نیمش پا خو لاخوی
ما ویل چه نور بس دای دیر سندری مو ویلی
آرش پا خو وارده نوی نن زمان دا زوی وارده دای طول زوانان و دوستان خوشحال دی غواری که موسیقی واوری
خود دقا دای ووسی هم دیر سندری واوری دلی تر سهارا پوری خو بسندری نوویو
خیر دای تر سهارا امو ویا یو دو ساعت نور خویو ویا
آجی صاحب کریختیا ویم سخت خوب رازی بیخی مسترگی نخلاسی گی
نو خود دقا سی ویا چه خوب رازی زورا ورا
خیر دا دای ووس خو میدر تا ویا چه خوب رازی
بس استاد دی خوب غم مکوا زمای چاره از دادا
چنگه چاره؟
دا سه دوا بدار کم چه دویش پی با نورم ویخی
دا چنگه دوا دا چه دویش پی با ویخیم
بس دا سه دوا در کم چه هیچ خوب در نشی
دا خوب دیر کشی راکه کنه والا کانو اگه دو موسیقی آلات راوڑه چه موسیقی بیرتا شروع کو
چه شایور کبی والا که
بس ده غم مکوا دا سه شایور کم چه تا سهارا بسندری وی او خوب به حس نور زی
والکا پا کما بلا موان نروی ما تا خواه چه شوار کوی
بس بیا با روست در تا وایم اوز با موسیقی وارو
خسام ادا
علایا نن چو مورز چالک ناروغ دای سبای دکتر تا بوزا
هی خزی تا تا سرائی چه اوائی
ولی خدای دی خیر کی چه پی کده
مطل ده وای تش علاسا تمی دخمانی که پیسی می درلوده خپلم دا کار کهو خوست یو افغانه هم پا جیب که نلرم
خیر ده لیو چا چخه پیسی پور که
بی وزل سری تا چوک پور ورکی پا خوال آخه و سندری می ویلی اولی دی لاری می خی پیسی پیدا کولی و ساغا هم نشم کولی
نو سولی صدره نوائی
نو چی خلق می ده خوخه و مافلو تا ورونه بولی زخپل ورشم
نو پا خوخو با یوه ورزم بیکاره نپاتا که ده خلقو دی صدره دیری خوخه ولی او سی ولی نخوخه بی
اوز می آواز خراب شویلی
نو تو خوشکر ده زوانی پا آواز ده چه وشو سم آواز ده ده
زمانم چی آواز می پا خوخه و خوز خراب شویلی
زما خودرت نلویگی چی ساواز خراب شوی بی اسی توکی که
توکی نکوم که آواز می سام وی سندری با می ویلی وی
تیوا بدل را تو وی چیزی وابرم
که ساما ده پا بسم الله قدم را وخلا خایسی ناوکی علا عدی ملشا آ داده اوز پوش بیش چه آواز می چوم را خراب شوی
دا خودی ریختی آواز خراب شوی دای دا چه در بانده شویدی
یار خزی کز ما منی پا دی خبرو پسی مگرزا ولی می پرتپونو مالگی دوره بی
ولی با دی پرتپونو مالگی دوره وم سم را تا ویا چه اصل کیسه چه دا
کیسه دا سی دا چه یو کال مخ که دواده پا یو مافل که یو چا پا چلم که یو شای را کرد ویلی دا دواده که ویچ خوی خوب ندردی
خرم بیا توشو؟
ما هم چوکا شو واه ریختی هم چه خوب میو تختی ده دویش پی نور هم خوب نراته
عجیبه ده والا دا سنگ ده واوا
وروس ده پوشم چه داده خیخی پنوم یو دول نشهی مواد و تر حقه وروس ده زهم ور بانده موتاد شم بیا می هرش پا وحل
تو به خدایا دا چاورم
یوازی به دا خواری نده چه وقت وروس ده پا پودر وقت داشو
چه شهی پودر؟ تو پودرم وحی؟
اوه زبا پودر رو موتاد شوائیم خوستانم دا خبر پتا ساتلی و زتا باشم هم می هنر تا باشم او هم می بچان وگی بادشور
ایتاد نیک نمکتوا زبر سرای ما علاج بدیو کو خود هم وداو که چه پخپل خواه با نشه پریگده او علاج تا بغاڑ اگده
زماستا سر وادا دا چه بیا با نشه نکوام ماش دفع خانه تا بوزه چه بیر تا جوڑ شم زنور لنشو چه خستره شوائیم
پر دوارو سرگو بس سبال خیره دی شفا خانه دا بیایم
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
لکه د سیکلنې په ندي پرتیکا هم مور د دې شکه مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له آزادي رادیو سره.